السلام علیکم په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجله ده اوري چې د هالیفاکس په امنیتي کانفرنس کې د افغانستان ټینګار د تروریستي ډلو د پټن ځایونو له منځه وړل او پر ملاتړو یې د فشارونو زیاتول دي. له دې مو هم خبروي چې د زمبابوې پوځ وایي چې له ولسمشر رابرټ موګابي سره له واکه د لاسه اخیستو په اړه په خبرو کې پرمختګ سوی. په پیل کې له فرشتې جلال زینه خبرونه اورو.
اوریدونکو پروگرام ته په خیر راغلاست. په مقیده مهمو خبرونو سرخطه د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالعبدالله په کاناډا کې د هالیفاکس امنیتي فورم په غونډه کې نن وینا کوي. د جوز جام په څلورو ولسوالیو اقچه قوشتېپه درزاب او فیض آباد کې لسګونو کسان د جګړې له امله وژل شوي او زخمیان شوي دي. په روسیه کې د امریکا سفیر جان هانسمن نن په مسکو کې د ازادي اروپا ازادي راډیو دفتر ته ورغلی وو او ایران په منځني ختیځ کې د فرانسې د حکومت پر کړندارو نیوکه کړې. پوره خبر نو اوري. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن په کاناډا کې د هالیفاکس امنیتي فورم په غونډه کې ګډون کوي. هغه به نن په کاناډا کې نړیوال امنیتي کنفرانس د افغانستان پر امنیتي وضعیت، د تروریزم پر ضد پر روانه مبارزه او په سیمه کې د تروریستي جرګیو پر فعالیت خبرې وکړي. د اجرایی ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل نن د دغه کنفرانس په اړه ازادي راډیو ته وویل
په ټوله کې د وینا تمرکز به پر هغو لاسته راوړنو چې موږ تر اوسه درلودلې او پر هغو مسایلو باندې به وي چې لا هم د افغانستان څخه د باندې د افغانستان داخلي امنیت اغېدوي او د افغانستان او نړیوالو مشترک هدف چې هغه د تروریزم محوه ده هغه له خنډ او دن سره مخامخ کوي.
هالیفاکس نړیوال فورم پر ویبپاڼه د خبرو شوو معلوماتو پر اساس په نننۍ غونډه کې د 300 نړیوالو سازمانونو او هیوادونو استازي برخه لري. د جوز جام په څلورو ولسوالیو اقچه قوشتېپه درزاب او فیض آباد کې د جګړې له امله په وروستیو اونیو کې لږ سل تنه ملکي وګړي وژل شوي او زخمیان شوي دي. د جوز جان والي لطف الله عزیزي ازادي راډیو ته ویلي چې په سیمه کې د داعش وسلوالو د طالبانو او د حکومتي ځواکونو ترمنځ د جګړې له امله لسګونه کورنۍ تیښتې ته اړ شوي دي. عزیزي وویل چې د تلفاتو دقیق شمېر نشي څرګندولی ځکه په سیمه کې لا هم جګړه روانه ده. هغه له مرکزي حکومته غوښتنه وکړه چې د بې ځایه سږو کورنیو لپاره مرستې وکړي. د امریکا د حکومت د نوې ستراتیژۍ پر اساس 3000 امریکایي عسکر افغانستان ته واستول سو. د امریکا دفاع وزارت پرون ویلي چې د نوې ستراتیژۍ پر اساس افغانستان ته د اضافي عسکرو د استولو پروګرام بشپړ شوی او اوس په افغانستان کې نږدې 4000 امریکایي عسکر دېره دي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي مشر جنرال جان نیکلسن د لشتر لږ شپاره زره عسکرو غوښتنه کړې وه چې د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو یې د نورو اضافي عسکرو د استولو تعهد کړی دی. او د افغانستان د نولس کلونو ځوانانو د کرکټ لوبډله د یکشنبې په ورځ په فاینل سیالۍ کې د پاکستان د نولس کلونو د کرکټ له لوبډلې سره مخامخ کیږي. افغانستان او پاکستان د یکشنبې په ورځ د آسیایي کرکټ د نولس کلونو ځوانانو د اترولۍ د ګټلو لپاره سره مخامخ کیږي. د آسیایي کرکټ شورا نن وویل چې د افغانستان د نولس کلونو ځوانانو د کرکټ لوبډلې د نیپال لوبډلې ته په 2 وکټونو ماته ورکړه او له پاکستان سره فاینل ته یې لار وایسته. په روسیه کې د امریکا سفیر جان هانسمن نن په مسکو کې د ازادي اروپا ازادي راډیو دفتر ته ورغلی و. د هانسمن د دې حرکت هدف له هغو امریکایي رسنیو ملاتړو چې په روسیه کې د بهرنیو مطبوعاتو د فعالیت په اړه نوی جوړیدونکی قانوني اغیزمن کولای سي. په روسیه کې د امریکا سفیر وویل چې د بهرنیو مطبوعاتو په اړه قانون چې په هغه هیواد کې کار باندې روان دی د اندېښنې وړ دی. دوی وايي زه دلته د دې لپاره راغلی یم چې موږ امریکایان باور لرو چې د مطبوعاتو ازادي او شفافیت د یو پیاوړي او بریالي دیموکراتیک سیستم ډیر مهم عناصر دي. د امریکا متحدو ایالاتو روسیې ته له احتیاطه ډکه یادونه کړې چې نوی جوړیدونکی قانون باید په هغه هیواد کې د بهرنیو مطبوعاتو پر ازادي د حملې لپاره ونه کارول سي. ایران په منځني ختیځ کې د فرانسې د حکومت پر کړندارو نیوکه کړې او ویلي دي چې پاریس د مغرضانه ملاتړ له امله په سیمه کې بحران زیات کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی نن وویل داسې بریښي چې فرانسه په سیمه کې د بحران له یوه لوري او مغرضانه ملاتړ کوي او دا کار کام دی وي یا غیر هم دی ممکن بحرانونه په حقیقت بدلولی شي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر پر ایران تور پورې کړ چې په منځني ختیځ کې غیر مثبت لیدلوری لري. د عراق دفاع وزارت وای امنیتی ځواکونه یې چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف یې ملاتړ کاو د داعش له وسلوالو هغه وروستی کلی همونیو چې تر اوسه یې په لاس کې و. د عراق پوځ نن په یوه خبر پاڼه کې وویل چې پوځي ډلګیو او سیمه ییزو قومي جنګیالیو په الانبار ولایت کې د راوه په نوم ښارګوټی چې د الفرات سیند پر غاړه پروت دی او د سوریې پولې ته نږدې و ونیو. او د ایتالیا مطبوعاتو نن په شلمه پیړۍ کې د مافیا د تر ټولو لوی او خطرناک مشر سلوادور توتو رینا د مرګ خبر ورکړ. سلوادور رینا نن د ایتالیا په شمالي ښار پارما کې د زندان په روغتون کې په خپل مرګ مړ شوی دی. سلوادور رینا د 1989 او 2 میلادي کلونو ترمنځ د قتلونو په جرم په عمر قید محکوم شوی و. هغه پرون اوه اتیا کلن شو. رینا تقریبا 25 کاله په زندان کې تیر کړي و او نن مرسوی دی.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. په خبری مجله کې اوري چې د افغانستان اجرائیه رئیس د کاناډا یو نړیوال کانفرنس ته پر ځینو جدي مسایلو وینا کوي.
بحث موږ لرو هغه د امنیت دی. موږ د افغانستان د امنیت په اړه بحث کوو او پر هغو اقداماتو باندې غواړو چې نړیوال له ځان سره شریک کړو چې هغه له افغانستانه د باندې اړتیا ده چې اوسي.
د سیګار ادارې په نوي راپور کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د جنسي تیری پر مسله بحث شوی. کرکټ بورډ وایي چې د افغانستان د کرکټ غوره لیګ سیالۍ ممکن راتلونکی میلادي کال په متحده عرب اماراتو کې وسی.
دا وعده د افغانستان د کرکټ بورډ تاسو ته د یو نړیوالو یو لیګ نه به هم دا لیګ کم نه وي.
د زیمبابوې پوځ وایي چې له ولسمشر سره له واکه د لاسه اخیستو په اړه په خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. تر شپږ نیمو بجو د دې ترڅنګ نور مسایل هم څېړو. افغانستان کې د ماښام شپږ بجې او اووه دقیقې سوې. د هالیفاکس په امنیتي کانفرنس کې د افغانستان ټینګار د تروریستي ډلو د پټنځایونو له منځه وړل او پر ملاتړو یې د فشارونو زیاتول دي. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان په دغه کانفرنس کې وایي چې په دغه کانفرنس کې د افغانستان د امنیتي ستونزو پر څرنګوالي او د حل پر لارو چارو یې بحث کیږي. نور حال له کابله د واصل وصل په راپور کې.
افغان حکومت په هیواد کې د امنیت د ټینګښت لپاره د هالیفاکس کانفرنس پایلو ته تر بل هر وخت ډیر هیله مند دی. د افغان حکومت اجرائیه ریاست وایي په دغه کانفرنس کې د امنیتي ننګونو څخه د وتو په حل لارو تمرکز کیږي. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه کانفرنس کې چې په کاناډا کې ترسره کیږي د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله به خپلې غوښتنې د دغه کانفرنس ګډونوالو سره شریکې کړي.
اساسي غوښتنه بحث موږ لرو هغه د امنیت دی. موږ د افغانستان د امنیت په اړه بحث کوو او پر هغو اقداماتو باندې غواړو چې نړیوال له ځان سره شریک کړو چې هغه له افغانستانه د باندې اړتیا ده چې اوسي او کولی شي چې په افغانستان کې دننه د امنیت په سمون کې زموږ د اړیکو ملتیا وکړي.
دا د هالیفاکس 19 امنیتي کانفرنس دی چې د دوه ورځو لپاره به په کاناډا کې روانه وي او د اجرائیه ریاست د مرستیال وین جاوید فیصل په خبره لاغه وروسته به ښاغلی عبدالله د ملګرو ملتونو د سازمان په مجمع کې د ګډون لپاره بیرته امریکا ته راستون شي. ښاغلی عبدالله د دوشنبه په ورځ امریکا ته سفر وکړ او دغه هیواد له دفاع وزیر جیمز ماتیس او د ملي امنیت له سلاکار جنرال ایچ مکماستر سره په کتنه کې د کابل او واشنگتن ترمنځ د مشارکت پر بنسټ په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو او د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه خبرې وکړې. په دغو لیدونو کې یاد امریکایي چارواکو په افغانستان کې د امنیتي حالاتو په خوالي او د افغان امنیتي ځواکونو په لاخه تجهیز ټینګار کړی. خو له دې ټولو سره سره اجرائیه ریاست وایي په دې غونډه کې به د افغانستان د امنیتي ستونزو د حل پر اړوندو موضوعاتو تمرکز وشي او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله به له نړیوالې ټولنې وغواړي چې په پاکستان کې د توریستي ډلو د پټنځایونو د له منځه وړلو په برخه کې عملي ګامونه پورته کړي. د هالیفاکس امنیتی کانفرنس هر کال د نړۍ د شاوخوا 300 چارواکو او امنیتی کارپوهانو په ګډون په کاناډا کې جوړیږي او د جګړې د مخنیوي او د سولې پر اړوندو مسایلو خبرې پکې کیږي. د هالیفاکس د تیر کال په کانفرنس کې د افغانستان اساسي غوښتنې د تروریستي ډلو په وړاندې جدي مبارزه او د پاکستان په خاوره کې د افراطي ډلو د پټنځایونو له منځه وړل و. پاکستان هغه هیواد دی چې تل د افغان حکومت لخوا د تروریستي ډلو په ملاتړ تورن شوی خو پاکستان دغه تورونه بیا تل رد کړي دي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان د هالیفاکس امنیتي کانفرنس او د ملګرو ملتونو عمومي مجمع د افغانستان لپاره یو ښه فرصت بولي چې نړیوالو ته خپلې غوښتنې ورسوي. د دغه کارپوهانو له ډلې محمد لطیف نظری داسې وایي. دغه ناسته د افغانستان لپاره یو ښه فرصت دی چې د توریزم د ملاتړو هیوادونو په وړاندې خپل جدي دریځ بیان کړي. دا موقعه افغانستان لري خو کوشش کولی چې جدي لابي پکې وکړي. ښاغلی نظری وایي په دغه کنفرانس کې اجرایي رئیس باید نیغ په نیغه په پاکستان د فشارونو د زیاتولو غوښتنه وکړي. نوموړی وایي افغان حکومت د دغه کنفرانس له لارې کولی شي چې د کاناډا په ګډون یو شمېر نور هیوادونه دې ته واداره کړي چې د تورستي ډلو د ملاتړو هیوادونو په ځانګړې توګه د پاکستان په وړاندې خپله تګلاره جدي کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
عمر دل چې د افغانستان اجرایه رئیس به د کاناډا یو کانفرنس ته د تروریستي ډلو د پټن ځایونو پر لمنځه وړلو او د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبري وکړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د امریکا دفاع وزارت ویلي د واشنگټن د نوې ستراتیژۍ له مخې افغانستان ته د 3000 اضافي سرتیرو د استولو بهیر بشپړ شوی دی. د امریکا یو پوځي جنرال ویلي په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو ټول شمیر اوس شاوخوا 4000 کسانو ته رسیږي. د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوې ستراتیژۍ له مخې اضافی امریکایی پوزینو دنده با دا افغان قوه و روزنه او سلا مشوروی خلا هم زیاد امنیتی مسئولیتون دا افغان قوه و پلاس کلی. دا افغانستان دی بیرغوانی پرچارو دا امریکا دا حکومت سرمفتش پا یو نوی راپور که وی امریکایی سرتیرو تا پخوا ویل که دل چه دا افغان امنیتی زواکونو لخوا لحلکانو دا جنسی استفاده مخنیوی ممکن کار نده. د سیګار په راپور کې د 2010 او 2014 میلادي کلونو ترمنځ د بچبازۍ د هغو قضیو یادونه سوي چې افغان چارواکي پکې دخیل و. خو د ټولو قضیو شمیر ځکه معلوم نه دی چې د دې ډول مسایلو د راپور ورکولو په برخه کې واضح پوځي لارښوونې نه وي. د فرانسې خبري اژانس په حواله نور جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د افغانستان د بیارغونې پرچارو د امریکا د حکومت سرمفتش جان سوپکو له ګڼ شمېر هغو امریکایي سرتیرو سره خبرې کړې چې وایي کله چې به دوی د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د بچبازۍ د مسلې په اړه خپلو قمندانانو ته خبر ورکړ نو هغو به خپلې اوږې پورته واچولې. راپور د ښاغلي سوپکو له قوله لیکي چې وایي د سرتیرو کیسې کولې چې دوی او ځینو نورو کسانو ته په غیر رسمي ډول یا دا خبره کېده چې له صغیرو هلکانو څخه د ناوړه جنسي استفادې د مخنیوي په برخه کې هیڅ کار ځکه نشي کېدی چې افغانستان خپلواک هیواد دی او د پوځي مشرانو لپاره دا موضوع په لومړیتوب کې نه ده او یا دا چې ښایي غوره لاره دا وي چې په دې اړه سیمایزو چارواکو ته خبر ورکړل شي څو هغو یې مخنیوی وکړي. یو امریکایي سرتیری چې په راپور کې مرکه ورسره شوی ویلي دای خبر وو چې د افغان ځواکونو یو قمندان د عیاشۍ لپاره هلکان ساتلی وو او کله چې د خپلو قمندانانو ته خبر ورکړ نو ورته وویل شول چې په دې برخه کې هیڅ هم نشي کېدی او دا د دوی له ادارې وتلې مسله ده ځکه چې دا افغانستان دی او د دوی خپل هیواد دی. وروسته له دې چې په 2015 کال کې د افغان پولیسو او پوځ په لیکو کې د بچبازۍ یا له کم عمره زلمیانو د جنسي کار اخیستو په اړه ځینې راپورونه خپره شول، سیګار افغانستان ته د استول کیدونکو امریکایي سرتیرو لپاره پر لارښوونو بیا غور پیل کړ. د دې راپورونو اصلي تمرکز له هلکانو د ناوړه جنسي کار اخیستو یا بچبازۍ پر مسله و. د سیګار په راپور کې د 2010 او 2014 کلونو ترمنځ د بچبازۍ د 1400 قضیو یادونه شوې چې افغان چارواکي پکې دخیل وو خو د دې مسایلو د راپور ورکولو په برخه کې د دقیقو پوځي لارښوونو د نشتوالي له کبله د ټولو قضیو شمیر نه دی معلوم. د سیګار څېړنه ښایي چې که څه هم د پنټاګون پالیسي په مستقیم ډول د بچبازۍ د مواردو د راپور ورکولو ممانعت نه کوي خو د پوځي روزنې پروګرامونو دا د افغانستان د کلتور یو منل شوی برخه ګڼله. مګر د 2015 کال په وروستیو کې امریکایي سرتیری د روزنې په پروګرامونو کې مکلف وبلل شول چې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه راپور ورکړي. فرانس پریس خبري اژانس تیر کال راپور ورکړ چې وسلوال طالبان څنګه د بچبازۍ له لارې د امنیتي ځواکونو لیکو ته نفوذ کوي. فرانس پرس په خپل راپور کې په دې اړه جزئیات خپره کړي وو چې وسلوال طالبان څنګه د امنیتي پوستو له منځه پر سرتیرو په حملو کې امنیتي پوستو ته د تنکیو ځانوژونکو هلکانو د استولو له تکتیک څخه کار اخلي. په تیرو دوو کلونو کې په دې ډول حملو کې سلګونه افغان سرتیری وژل شوي دي. د سپینې ماڼۍ ویاندې دانا وایټ د سیګار د راپور په وړاندې په غبرګون کې وویل امریکایي سرتیری مکلف دي چې د هر راز بشري سرغړونو په اړه راپور ورکړي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان کرکټ بورډ اجرایی رئیس وایي د افغانستان کرکټ غوره لیګ سیالي یا ای پی ایل شایي په 2013 میلادي کال متحده عرب اماراتو کې اوسي. شفیق ستانکزي نن په کابل کې یوه کانفرانس ته وویل دغه لیګ به د نړۍ د کرکټ تر نورو لیګونو هیڅ کمی ونه لري. نور حال د واصل وصال په راپور کې
د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي ای پی ایل یا د افغانستان د کرکټ غوره لیګ سیالۍ به په ډیرو لوړو معیارونو د لسګونو افغان او بهرنیو لوبغاړو په ګډون په 2013 میلادي کال کې په متحده عرب اماراتو کې ترسره شي. د دغه بورډ اجرایوي رئیس شفیق الله ستانکزي د جمعې په ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته ویل چې دغه لیګ به د نړۍ د نورو لیګونو په شان لا ډیرو نوښتونو سره ترسره شي.
ډیر ستر زیری داده چې په آینده هفته کې به موږ معلوم کړو تاسو ته نیټه د افغانستان پریمیر لیګ یا د افغانستان غوره لیگ سے یا اپ اماراتو کې احتمال ډیر زیات سپ اماراتو کې بکیږي په 2013 کال کې به ویده دا وعده د افغانستان د کرکټ بورډ تاسو ته دی یو نړیوال یو لیگ نه به هم دا لیگ کم نه وی.
خغلستان اگزوی د دغه لیگ لاره به د افغانستان کرکټ بورډ ډیر وایت هم تر لاسه کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو لمخې په ای پی ایل لیگ کې به 15 لوبډلې وي او د نویو افغان لوبغاړو ترڅنګ د کرکټ د نړۍ زیاتره وتلي لوبغاړي هم ولوبېږي. د کرکټ بورډ د مسؤلینو په خبره د دغه لیگ ټولې چارې پای ته رسیدلې او په راتلونکو څو ورځو کې به د دغو سیالیو قرارداد لیوې کمپنۍ سره لاسلیک شي. دا په داسې حال کې ده چې په هیواد کې هر کال د شپږیزې په نوم هم سوداګریزي سیالۍ ترسره کیږي چې د دغو سیالیو په پینځم پړاو کې چې سو میاشتې مخکې د لسګونو بهرنیو لوبغاړو په ګډون په پلازمینه کابل کې ترسره شو ورباندې شاوخوا 115 میلیون افغانۍ پانګونه شوې وه. په ورته وخت کې د افغانستان د ورزش خبریالانو د فدراسیون مسؤلین د کرکټ بورډ دغه اقدام د افغانستان د کرکټ او لوبغاړو لپاره ډېر ګټور بولي خو په کوردن نه د دشن سیالیو لپاره د زمینې په برابرولو ټینګار کوي. د دغه فدراسیون مشر سایر زلاند ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان غوره لیګ سیالیو د ښه ترسره کېدو لپاره د وړو کدرونو او ظرفیتونو کمی احساسېږي چې د کرکټ بورډ اداره باید ورته پاملرنه وکړي.
په ټوله کې یو ډېر ښه اقدام دی چې موږ دوه لیګونه بېلابېل ولرو، یو په داخل کې او یو هم په خارج کې، چې لوبغاړي ورباندې راټول شي او نړیوال لوبغاړي راشي. هغه ظرفیتونه چې د یو نړیوال لیګ لپاره په کار دي تر ډېره یې کمی محسوسېږي او موږ یې لرو. په افغانستان کې دا شان ظرفیتونه شته دی چې هغوی دغه شان نړیوالو ویټونو کې کولی شي چې ډېره همکاري ورسره وکړي.
د کرکټ په نړۍ کې د هندوستان آی پی ایل، د آسټرالیا بیګ باش، د بنگلاديش بی پی ایل، د ویسټ انډیز سی پی ایل او د پاکستان پی ایس ایل هغه مشهور لیګونه دي چې هر کال ترسره کیږي، خو دا لومړی ځل دی چې د افغانستان کرکټ بورډ د افغانستان د کرکټ غوره لیګ یا ای پی ایل سیالیو ترسره کولو ته تابع کوي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
مور دل چې د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ سیالۍ یا ای پی ایل شایي په 2013 میلادي کال په متحده عرب اماراتو کې وسی. په کندز ولایت کې باغ لرونکي او کاروانګر شکایت لري چې سږ کال یې د بادامو حاصلات ښه و خو مناسب مارکیټ ورته نه لري. پر دې موضوع اجمل آریان لسیمی راپور را لېږلی.
په تیرو څو کلونو کې د کندز په کچه د کرنې او مالدارۍ وزارت د باغدارۍ د پروګرام لخوا د بادامو، انګور او د نورو میوو زیات باغونه جوړ شوي او دهقانانو ته د باغدارۍ په برخه کې سهولتونه هم رامنځته کړي دي. محمد نبی چې د کندز په چهاردرې ولسوالۍ کې د بادامو باغ لري وایي چې سږ کال د بادامو حاصل ډیر ښه و خو په بازار کې مناسب نرخ نه لري.
من محمد نبی د چهاردرې اوسیدونکی بادام خو بیا هم نظر نور کړو خو سل دغه نه یو خاطه ایو خاطه چې هر تاثیر پکړې یا د اوا او یا د کوم مرض نه درلود. بازار سکل مزن لري، پروس کله خو بازار دغه بادام پروس کله مونږ په تقریبا په 2500 وزره خرته وو چې څو په 1500 نه دغه د جنگو تاثیر د سم دغه حال د څوک نه څه خرید.
په ورته وخت کې د کندز د قلیزال ولسوالۍ یو تن بزګر هغه محمد هموي چې سش کال بادام څخه ډیر حاصل تر لاسه کړی خو بیا دغه زراعتي محصول لټیټ نرخ څخه شکایت کوي.
قلایزال ولسوالی وسیدین کایما سل 252 لارما سکل دی اصلات دی بادام ډیر خدا او نرخ ډیر تیت دنو. ار کال منګه بادام بس خرسول په 3000 او 2500 سکل بیخی ارزان دی بس 1500 روپی سی دی بیخی تیت دو دی.
د کندز د بزګرانو د خبرو پر بنسټ که په سیمه کې ډاډمن امنیت وي او جګړه نه وي د دوی زراعتي محصولات هم ښه بازار مومي، خو که جګړه وي نو د تازه میوو او زراعتي محصولاتو اخیستلو لپاره د نورو ولایتونو سوداګر هم نه راځي، نو له کبله دهقانان تاوان کوي. بلخوا د کندز د کرنې ریاست د زراعتي چارو امیر عبدالبصیر فقیری ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کلونو کې دغه ولایت د بادامو په تولید کې مشهور شوی دی او د کندز بادام خارج ته هم صادرېږي.
هر کال به وخته به یخنی کېده پر خود میاش کشید بادام د گل په وخت کې وو ډیر خساره ورسول بادام ته خوشبختانه چې سکل داسې کوم حادثه پک سوې نه ده سکل د بادام حاصلات ډیر خدي یګانه شی چې دلته مشکل لري مارکیټ نه چې قیمت ټیټ سوې ده په مارکیټ کې د منګ په ولایت کې تقریبا 3000 هکتارو نه اضافه بادام باغونه وجود لري او نور ولایت ته حتی خارج د افغانستان هم صادر کیږي
دی ادونه ورده چې سشکل په امید توګه د کندز په کچه زراعتي محصولاتو لکه انګورو بادامو خټکوو هندوانو او نورو میوو ښه حاصل ورکړی وو خو د مناسب مارکیټ نشتوالی هغه ستونزه ده چې د دې ولایت بزګران ورڅخه شکایت کوي اجمل آریان ازادي راډیو کندز
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
اوسم څو بهرنی مسایل څیرو د بشري حقونو د سر نړیوال سازمان یا هیومن رایټس واچ وایي چې د برما امنیتي ځواکونو او اردو په هغه هیواد کې د نژادي تصفیه لپاره د یوې پراخې مبارزې په لړ کې پر مسلمانو ښځو جنسي تیری او تجاوزونه کړي دي رپورټ زما ټول وجود درد و په برما کې پر ښځو او نجونو د جنسي تیری کمپاین په نوم په ودیرشو مخونو کې پرون خپور سو جزئیات له فرشتې جلال زینه
د بشری حقوقو د څارنې د نړیوال سازمان په حواله جنسي تیری د برما په مسلمان میشت ولایت راخان کې پر روهینګیا مسلمانانو شوزو او نجونو شوې دي او د جنسي تیری ترڅنګ د هغوی ماشومان وژل شوې دي رپورټ د برما د پوځ او امنیتي قواو له لوري پر روهینګیا شوزو او ځوانو نجونو جنسي تجاوزونو ظلم او تحقیر او سپکاوي پیښوته مستنده کتنه کړې ده په رپورټ کې له ډیرو مسلمانو شوزو سره چې ماشومان میړونه او پلرګنۍ یې وژل شوې خبری شوی دی غوی ویلی چې د سترګو په وړاندې پوځیانو ماشومان وژل دي د بشری حقوقو د څارنې نړیوال سازمان له داسې شوزو سره هم خبری کړي چې غوی د برما د پوځیانو له جنسي تیری ژوندۍ پاتې شوی او بنگلاديش ته په پښو له سختیو او خواریو ډک سفر کړی دی د بشری حقوقو د څارنې په نړیوال سازمان کې د شوزو او ماشومانو د حقوقو څارونکو او د رپورټ لیکوال سکای ویلر لیکلي جنسي تجاوزونه د روهینګیا مسلمانانو پر ضد د توکمیزي تصفیه د پوځي کمپاین اساسي برخه ده په رپورټ کې زیاته شوی چې د روان کال د اگست میاشتې له 15 نیټې راهیسې د برما پوځ قتلونه جنسي تیری توقفونه او نور ظلمونه کړي دي د برما په راخاین ولایت کې د روهینګیا مسلمانانو سلګونه کورونه په ډله ییز ډول سوځول شوي چې په پایله کې شپږ لکه کسان له کورونو وتلي او بنګلاديش ته تښتېدلي دي د بشري حقوقو د څارنې د نړیوال سازمان په حواله دا جنایتونه له بشري حقوقو جدي سرغړونې او بشري ضد جرم ګڼل کیږي په رپورټ کې له 250 سره چې پر نوې شتوې جنسي تیری شوی او درې یې تر 30 کلونو کوچنۍ وي خبرې شوې دي هیومن رایټس واچ هم دا راس په بنگلاديش کې د ملګرو ملتونو او د خیریه ټولنو له 19 استازو سره شخېدلې دي دا په داسې حال کې د چټ امریکات بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون برما ته په رسمي سفر کې د برما له مشر اونګ سان سو چی سره په ګډه خبري غونډه کې د برما د پوز د ناوړه چلند د عمله سخت اندیشنه څرګنده کړه ټیلرسن هم داراس په برما کې روان بشري بحران پړه د خپلواکو څیرنو غوښتنه وکړه د برما د خلکو ملکی مشر اونګ سان سو چی چې د روهینګیا مسلمانانو پر ضد روان بحران پر وړاندې د پټه خوله پات کېدو له عمله نیوکې ور باندې شوې ویلي چې د هغې خبرې باید داسې وي چې ټولو ته شراتلونکي برابر کړي نه دا چې خلک د نور خلکو پر وړاندې ودروي
ومردل چې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي چې د برما امنیتي ځواکونو د نژادي تصفیه په لړ کې پر مسلمانو ښځو جنسي تجاوزونه کړي دي د زیمبابوې پوځ وایي چې له ولسمشر رابرټ موګابي سره له واکه د لاس اخیستو په اړه په خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی د زیمبابوې پوځي چارواکي دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې له کودتا وروسته د موګابي پر ضد اقداماتو په لړ کې د لومړي میرمنې او یو شمېر چارواکو په ګډون د هغه متحدان تر تعقیب لاندې نیولي او بندیان کړي دي موګابي که څه هم په کور کې نظر بندې خو نن یې په یوه لویه غونډه کې ګډون وکړ او تود هرکله یې وسو نور تفصیل د احمد تکل پراپور کې
د زیمبابوې پاوځ په یو بیان کې چې نن د دې هیواد په رسنیو کې خپور شو ویلي دي چې له ولسمشر رابرټ موګابي سره خبرې اوس هم روانې دي او د پام وړ پرمختګ پکې شوی بیان زیاتوي چې اوسمهال د پوځ له علاقه قمندان سره په دې اړه چې روان کړکیچ ته څنګه د حل لار وموندل شي خبرې روانې دي او له نتایجو به ډیر ژر خلک خبر شي د راپورونو له مخې په دې خبرو کې موګابي هڅول کیږي چې واک نوي حکومت ته وسپاري خو ښایي د قدرت د سپارلو د وخت په مسله کې به د دوی ترمنځ اختلاف را برسېره شوی وي د موګابي د ولسمشرۍ دوره راتلونکي کال کې پای ته رسیږي او واکمن ګوند په پام کې لري چې راتلونکي میاشت د زیمبابوې د برخلیک په اړه د بحث لپاره غونډه وکړي
پاوز وایي د ولسمشر پر شاوخوا د راټولو جنایتکارانو د جرړو د ایستلو په عملیاتو کې د پاموړ پرمختګ شوی دی او زیاتوي چې په دې ترڅ کې یو شمېر کسان نیول شوي او ځینې نور تر تعقیب لاندې دي. د پاوز بیان یادونه کوي چې د کسانو جنایتونه کړي او زیمبابوې ته یې ټولنیز او اقتصادي زیانونه اړولي دي. د راپورونو له مخې پاوز په هغو وزیرانو او چارواکو پسې ګرځي چې له لومړۍ مېرمنې ګریس موګابې سره نږدې دي. پاوز پر دې چارواکو د جی څلوېښت د بانډ نوم ایښی، ځکه ډېری دا چارواکي د څلوېښتو او پنځوسو کلونو ترمنځ عمرونه لري او د سیاستوالو په هغه نسل پورې نه دي تړلي چې د اقلیت سپین پوستو له واکمنۍ څخه د اکثریت تور پوستو د ژغورنې په مبارزه کې دخیل و. د زیمبابوې په پلازمېنه هرارې کې نن په داسې حال کې چې خلک په ورځنیو کارونو پسې راوتلي وو، پوځیانو په زغروالو ګاډو کې ګزمې کولې. خلک وایي وروسته له دې چې پوځ واکمن شو سخت وېرېدلي وو، خو اوس دوی د امنیت ستاینه کوي. ځینې ورځپاڼو په خپلو سرلیکونو کې لیکلي دي چې د موګابه دوره نوره نو پای ته رسېدلې او د یوې ورځپاڼې سرلیک د نوي عصر سباوون و او بلې یوې لیکلي وو چې موګابه به د اووه دېرش کلنې ظالمانه واکمنۍ په خاطر هیر نه شي. موګابه که څه هم په کور کې نظر بند دی، خو نن د لومړي ځل لپاره په عام محضر کې راڅرګند شو او حرارې ته نږدې د یو پوهنتون د محصلانو د فراغت په غونډه کې برخه واخیسته. د غونډې لویې خیمې ته له ننوتو سره سم څو زره محصلان او میلمانه ودرېدل او د ده هرکلی یې وکړ. پوځي چارواکي هم تر اوسه هڅه کوي چې درې نوي کلن موګابه ته چې د نړۍ تر ټولو سپینګیری رهبر دی، د ولسمشر او د پوځ د اعلی قمندان په ویلو سره درناوی څرګند کړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت کردیم.
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجله تر شپږ نیمو بجو دوام کوي. په څو شیبو کې ستاسو څو ټلیفوني پیغامونه خبرو، خو اوس یوه جالبه مسله څېړو. د ترافیکي پیښو یو علت د انسان بې حده ستړیا او بې خوبي بلل سوې ده، خو اوس ساینس پوهان پر دې کار کوي چې د موټر چلوونکي په ژغ کې د ستړیا او بې خوبي اندازه معلومه کړي. په دې اړه نور معلومات له نوریاس نوري ناوري.
په دې پوهېدل چې د انسان ستړیا تر هغه حده رسېدلې چې نور د موټر چلولو توان نه لري اسانه کار نه دی. دا د بې خوبۍ تر څنګ د اکثرو ټرافیکي پیښو، هغه هم د شپې لخوا، یو عمده عامل بلل کېږي. کارپوهان اوس په یوې داسې پروژې کار کوي چې د ډرایور په غږ کې د بدلون په پوهېدو سره وکولی شي د هغه د ستړیا او بې خوبۍ اندازه معلومه کړي. کارپوهان په دې باور دي چې د انسان غږ د ورځې په جریان کې تغییر کوي او دا تغییر هم د هغه په بې خوبۍ او ستړیا پورې تړلی دی. مارک هوکوال چې د لندن په پوهنتون کې د دغې پروژې مشري کوي رویترز آژانس ته په دې اړه وویل: موږ پر هغو غږونو کار کوو چې د ورځې په مختلفو وختونو کې ثبت شوي، تر څو دا ومومو چې په دغو غږونو کې څه ډول ناڅیز او حساس تغییرات رامنځته کیږي. هوکوال هیله مند دی چې د دغې پروژې په بشپړېدو سره به چې تر ډېره د شپې لخوا د لویو لاریو پر موټر چلوونکو پکې تمرکز شوی، ترافیکي پیښې راکمې شي. په دغه پروژه کې ګډونوال یو متن څو ځلې لولي او هغه د کمپیوټر په یو ځانګړي پروګرام کې ثبتېږي. د یو کس د ثبت شوو غږونو موجونه به دا په ډاګه کړي چې په تیرو څلېرویشتو ساعتونو کې څو ساعته خوب کړی او تر څه حده ستړی او ستومانه دی. د بریتانیا د ترانسپورټ اداره وایي څېړنې ښیي چې په لویو لارو کې د ترافیکي پیښو په سلو کې د شلو عامل یې د ډرایورانو بې خوبي او ستړیا ده. د دغو ترافیکي پیښو په سلو کې څلوېښت بیا په بارونکو لاریو پورې اړه لري.
ستاسو پیغام، ستاسو غږ.
السلام علیکم، زاهد رحمان له پکتیکا نه خبرې کوم. زه د مایدینو زه په پښو باندې ماهي وایم. موږ ته د مایدینو تنخانه راکول کېږي. زه د ازادي راډیو کارکوونکو له اورېدونکو څخه دا هیله کوم چې موږ ته د پروسکنۍ تنخواه هم ګرځولې، آ تنخواه نه راکړي، خپله تنخواه دې موږ ته ورسوي. موږ والي صاحب ته هم عرضه وکړه، موږ په باندې څه توجه ونه کړله. زه د ټولو کارکوونکو اورېدونکو څخه دا هیله کوم چې د موږ مایدینو تنخواه ته دې توجه وکړي. پروس کلن موږ څخه ګرځول شوی او سش کلن ګرځول شوی ده.
زته ځان مو د ولان د ولسوالۍ نړیکه نیولې د بل تمر اوس ګرام په ډیر تازه وي در په دار اکټری د شپې د نو بجو سره تو بجو موږ د باندې راوته کوي. مریض پیښې موږ نو موږ سکل یې بل وسایل را طرای تکلیف را یا وسایل را څنګه موږ سنری بیرته هم ځوان بیرته خدای په لحاظ ورو دا موږ د اواز او نور چا وخت وي ورته دې دا خدای کول د څنګه ګوریا موږ په تکلیف پد کښه د ورځې نه د ورځې نه د شپې په تکلیف نه راځي ورو دا کله کوم پر کوم تکلیف نه وسلام رحمت الله وبرکاته.
له دې سره اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسېده. وروستۍ نیم ساعت خبری مجله له احمد جعفر احمدی څخه واورئ چې له راپورونو او خبرونو سره ستودیو ته راغی.